چې بریم تاسو د رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لې نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمس ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو او هغه مهال ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د داوه طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له څو میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هره میاشت څو ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په روسي ځانوژن کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسی
له زلزله نه وروسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي او خځې دي.
د رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران یو انسان ارزان دی نو راشه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستۍ سلسلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې لرواني پلوه پر ښځو په تیره پر حاملو ښځو بده اغیزه کړې او ډیرو ته سره سیاشور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخته مخکې سیشون اوان د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نوریاس نوری راپور لري.
د ملګر ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې مونږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه بارداره یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزلې زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغوی استرس لري نو امکان لري چې له وخته مخکې زایمان وکړي. طبعاً دا یوه آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنې پاملرنې په ګډون میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور یې راکړی.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخلو ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دي. علت یې دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روغ دی، د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لاله هاند دي څو د لوی اختر قربانۍ لپاره څاروي واخ اخلي که څاروي اخستون کې د بیو لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرون کې بیا لکمزوري بازار ګیلمندي د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. پنځوس کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي خو وایي څه کالې بازار ډېر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅېږي لوټونه نشته مخکې وم چې مال لاوست په ډېر په خرید باندې به ووت او تون به خرڅېده اوس مال لاولو ناستې وو ډوډۍ حساب کتاب خرچې رامنډ راځي د ګاډو خرچې راځي دا طرف کله دې طرف منډه یعنې رامنډ دوه کره ته راځي مال څوک نه اخلي په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بې وایي په هیواد کې روانه وچکالی په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې څه کالې وچکالي وه بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل نو ورسره وچکالۍ زلزلې بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نقشه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیتسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایې هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانس څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړی چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه یې د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه.
په
په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی ترین راورسید.
زه پښتو
وایم چې هغه اول نوولونه د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره سټاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اتحاد کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د دې خارم کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کې خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واورئ. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلي شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کېږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کېږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سیدی دین یو برخه په کتابونو کې نزد کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کېږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدي یو لوی ګټه دا چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستل شو پرانیستونډې وا خوښ یم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښې کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سبا جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی او هغوی ته به دا لړۍ سپاري او هغوی به چې فارغیږي همدغه سبا دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې دشتې شپارس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غني ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله وی رسنی سره د دښمن ورسی مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د دلمړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیشي څه توپیر راغلی دی.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلې دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي. لیکنه یو څه تخیږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خدغه ډېر دغه سیمایزه ژبه م ډېره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلي او نور بیا متوجه کوي، خپل مغ لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کیږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ستاتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی په هغه کتاب باندې شاید څلور سوه 500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروسته ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیت یا په اوږدې لنډ کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دغه اوسه پخواني ناول نه دي که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغه ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنډی کې ژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونو به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډ کې څه قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښار په نوم باندې، سای ډیره واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا ډېر غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې دی، یو پیسېدار اویا چې کدن میرمنې چاره ناروغم ده، دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات د دې شاري او کلیوال ژوند دغه توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غ ډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرضاً ما هغه تېرو ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغسې جملې یوه پېښه راغلې وه چې دغه اوسني یو ناول کې کټ پټ خو نه، خو تقریبا همغه ورته وله. ما همدغه بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولی و. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکوت، ګوره سخت نه پرېږدم، عین همغه ډیالوګ هغه ما خوښوی اوس هم په یاد وو. هسې ما کارولی په دغه فلم کې مو همغه خبره دوی راخستې وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول یې.
د کره کتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کړي او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیشو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې کیسې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څرنګه تاسو چې څه لیکئ یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسا خو دغسې داسې یا به خپل یو څه لیدلي نه، ټول هم خیال نه ده، تخیل نه ده، یا به بل چا درته ولي، یا به ټولنه کې ته ورسره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل دا خپله یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا ستاسو خبره سمه ده که ټول خیال وي، نو بیا کېدای شي ځینې برخې حتی ځینې صحنې دا یو بل ډېر نږدې یو څوک ولیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډېر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي نه به یې خوښه.
لوستون کې یوه سطحه نه دي، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ته درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې هغه کتاب ولوستلی شي، د دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو هغو یې ګټه ترې اخیستی شي، یعنې هدف مې داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده، یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړه وي.
ناول دغسېعلمي اثر نه ده، ناول د هر څه کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دغه ناول اوس مثلا د شپږم صنف دی یوه زده کوونکي لپاره ده که نه د یو پروفیسور لپاره ده یا یو داسې یو چا لپاره دغه ډېر عالي لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډېر دغسې ذوقي مسایل رانغاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یوه تابلو یو بېسواده ته هم خوند ورکړي او یو ډېر دغه هغه چا ته هم خوند ورکړي چې هغه په نقاشي باندې پوهېږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړه وي، هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه، دا سویه لوړې ده، خو بیا ډېر عقل لري. فرضاً تاسو دا د ژبه ده، یا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه ورسای ناول زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کې چې دی هغه کرکټر د ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته دي، نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي، ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو. ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم د پانتنه فارغي، هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي، په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نه، نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه د هغه چې مثلا کرکټر له دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان به په خپله ژبه غږېږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنوس لیکچر ورکوي، نو بیا خو دغه کرکټر سره دیقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یواز دانه د سیدی راغلی لوړ ساتي استوادار خلک به دغه منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیا سیدی دا هنر دا هنر خو مشخص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلانې کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه
خبر تعریف هنر نسرا غشتلی زکه تعریفونه بیل دی لیکن اصول بیا بیل دی زکه اصول خو سایقل سوی دی ورو ورو را مختصوی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلی اثر وته موږ داس خاص اصول نه ستا کله ما څنګه لیکوال سمه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شاید ناول شاید په یو اخر نوم خبر
ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غربه راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد ته سی ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني سي یو څوک دي هیڅ په ناول باندې پوه نه سي او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوه سي البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده یعنی که چیرې څوک شنه ولي کې هغه باید په اصول باندې پوه شي
چې هغه بوډا دیوان او پلونه به شنه ولي کې به شنه یې خو زه په اصول باندې نه پوهېدم او په دې باندې تاسو خبر ناول چې توای ناول چې دا یدلاند کې څو ناول ترمن توفیر چې نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی کله چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرند چې په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخشلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې لاغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغه لوستونکو له ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و له اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی
تازه پښتو وایم چې هغه اول ناولونه یې هم کوم د خپلې ولاته د اخر ناولونه یې چې خو مو په څه کې فکر کول دي اخرو کتابو کې لکه څه چې یو فلم ګورم خو دا څه په تاسو کې دي څنګه چې څنګه دروازه خلاصه شوې یم هر هغه کلمې سره یې زه یې موږ غوښتل چې ولما زه یې موږ کا کله یو فلم کې دی ولما کا کار وکړې دی ولما یعنی دې څه هم نه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې د دې زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې پرتیش علامه سره په دې شته سره هغه د لیکنه لیکنه باندې आवाज ور کړې وا نو مثلا دا په دې کې اوس لکه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډو د لیوانو پلونه دا هر یو یو پیر شاه غیدلوده او خصوصا بغدادي پیر بغدادي پیر یو شاهکار د پښتو ادبیات په ایران دي
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې ټول کې واده د وطن مخالیه دې سره هم سره تسلیق کړی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په دې ښه انداز سره په هر هغه کې داسنه چې یو کتاب کې وي په ټولو کتابو کې یې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تصویر کې تللی و
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت کې مو لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي ده بیا وروستم بل برخه راخیستې ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدی صاحب داسې یو لیکوال مو ما به هر وخت ورته وایلې چې کله به مې کتاب لاس ته راغی تر څو چې دا کتاب خلاص نشو ما به کار پاتی شو، ما به هر څه پاتی شو، ما زه مینه کېدل چې دا کتاب وسته کوم او یعنی یو څه صفه وایم. نو ټول کتابونه هم داسې و، خاصه د دې زموږ د دوستان چې زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غوډي به جنګونه وچاولې ما ته راکړه یا به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده.
لاسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستایي، په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي، فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوي دي. د مندوزۍ د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
د مندوزۍ ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې له امله وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه له چاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولی شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیږي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوری نظام په اولو کې 4 کاله د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې، مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، د ده په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د ده په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه. د خوست په کچه یو خموزیم جوړ کړ چې تاریخي آثار د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي آثار هم په کې شته، د خوست موزیم یې ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو بولي چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خډه ولیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنن او پرون زینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه بکې دي، ټولنې ته د خشبن پیغامونه بکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه بکې دي، او ډیر انسان او رحمانی پیامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزۍ شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک وو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکره داسې ژوندۍ وساتي، همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د مینه تاسو قدردانی وکي او دی په ژوند باندې دا غونډه جوړه کی ما ته پر په دا غو ډیره خوشاله ځای.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د منځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ول
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخ کې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړی دي، د هغه د خدمتونو د ثبت پوره زینی پروګرامونه د غونډو پترس کې، د برنامو پترس کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
دیادوانی ورده لدی مخکې د مندوزه زوانان و شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د دکتورا یا پی ایچ دی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې یې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې یو څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي، یو څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوئ په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد ظاهر نه یو پوښتنه شوې وه چې د استاد اوستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وې ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وې، دا ولې؟ دوی ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر همدا خوښوي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښوي. هغه عام نظر هغه علاقه همدغه ده چې دغه غمجنې ویرین دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ایښی له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړې. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخوا اخوا نه کی احساس پریشتي په خپل نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د پدې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچا ته دی کو اول دی دی کو. دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، خو زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسی. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي، خو داسې راواخلي چې له یو بلې زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنی دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام ته کېدي په ده باندې الهام وسي یا یو شی وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپه یې په نوم د ښاغلي لاهو شعر له ده څخه اورو.
خپای لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې. سمندر مې وړله پکې ویده شو، واړم واندرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کړم، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شنه چترۍ مې را په یاد کړي؟ کاش که هر وقت ما لاس که کنگل شوی پیالی غد را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را سختل دي په پخو به سریس کروټه لکه زخم را ختل دي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټل شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرقه شپه ده.